سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر شپږ بجې شې. تاسو ازادي راډیو ته غواکې اس مخ کې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې سکالې په افغانستان کې د وو د زیرو کول لپاره شاوخوا 2 میلیونه کیندلې دي. د اف ای او په یو بیان کې چې پرونې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویلي دي چې د دې کار هدف د وو ښه مدیریت او د ویلو شویو واورو د اوبو او همدارس د سیلیمانونو کنټرول، د خاورې د تخریب مخنیوی او د چاپیریال بیا رغونه ده. په افغانستان کې وروستیو څو کلونو کې وچکالیو، سیلابونو او نور طبیعي پیښو د خلکو پر ژوند، کرنه، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ناوړه اغېز کړی دی. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د لسو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی، خو د دې بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره امکانات په نشت حساب دي. د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په دارالامان سیمه کې د بهرنیو ډیپلوماټانو لپاره د یو ځانګړي ښارګوټي د جوړولو د پلان خبره کوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د دې ښارګوټي د سروې لومړنۍ چارې پای ته رسېدلې دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د ښارګوټي به څه باندې 320 ځمکه راغل شي، خو د کور او ښار جوړولو وزارت د ښارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللې، خو ژمنه کړې چې اروپای ټولنه به په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مال پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په یو بیان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپړو چارواکو چې د ورسره لیدلي هیڅ یو هم په دې اړه چې ولې دا سخت بندیزونه پر ښځو لګول شوي او کله به پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. سن وای ډیرو افغانان ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان تطبیق اسومې شمخ کې پیل کړ، کارونه پیچلې کړي او د خزو پر تاګ راتګ، کار کولو او خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنوي د ملاتړ په برخه کې د غوي پرورتي او ناوړ اغیز کړي. په پام کې دا چې د مرغومي یا جدي په ومانېټه د طب د پونزو یو د فرغانو اگزیت ازبینه دینجونو له ګډون پرته بخښل شي. د ازموینې بلی ادارې چې طالبان اداره کوي پرون مخام پر خپل فیسبوک پاڼه د خبر ورکړ، اگزیت ازبینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د طب پونزو له فرغانو څخه اخیستل کیږي او له بریا وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت دینجونو پر سروي او لوړو زده کړو له بندیز وروسته اوس روغتیایي زده کړو په موسسو کې هم دینجونو د شمولیت مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې په سوریه کې د دې بعد سفارت به د لازمو شرایطو له برابرېدو وروسته بیا پرانیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي نن وویل چې د ایران د سفارت بیا پرانیستل یو لړ شرایطو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهمې د سفارت او د سفارت د کارکوونکو د امنیت او خوندیتوب تضمین دی. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری د لندې په 15مه نیټه ویلي وو چې په دمشق کې د ایران سفارت به په نیجر راتلونکي کې خپل فعالیت بیا پیل کړي. ښاغلی اکبری د سوریې د تعاملاتو په اړه په یوه مرکه کې ویلي وو چې وروسته له دې چې د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلهوالې ډلې دمشق ته ورسېدې، د ایران د سفارت امنیتي خوندي کړ. دغه په وینا ایران غواړي چې په دمشق کې خپل قونسلګری بیا پرانیزي او سوریه هم ورته چمتووالی نیولی. روسیه خبرونه ده چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزو اولا فان دیرلین نن د ترکیه په پلازمینه انقره کې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې ښاغلی اردوغان په دې کتنه کې له څرګنده کړ چې اروپایي ټولنه به په خپل وخت ته د هغو سوری کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي چې له تیرو 14 کلونو راهیسې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیلېدو سره سم ترکیه ته کډوال شي دي. ښاغلی اردوغان له میرمن فان دیرلین سره تر کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې ویل چې ترکیه په سوریه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو په برخه کې د اروپای کمیسیون له دری سره موافق دی. اروپای ټولنې تیرونې اعلان وکړ چې نږدې سلټنه طبي تجهیزات او نور د اړتیا وړ وسایل به ترکیه ته واستوي سو وروسته د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا سوریه ته ولېږدول شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم اوریدلی شي. د انجنونو له ګډون پرته د اگزیت ازمینې اخیستل
په دې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیت اگزام باندې شو د انجنونو پر مخ باندې
د بو د زیرمه کولو لپاره د کندو کیندل
او هلته په بي سودو ساحه کې د اټندن کاری سوي دي، د کامي په ساحه کې سوي دي، بوشته په ساحه کې سوي
او خوست کې د کتابونو درې ورځې نه اندرته
په دغه نندرتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالبه کوي.
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې یو ځل بیا د انجنونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینو د اخیستلو اعلان کړی دی. د ادارې پرونه وخت پیو خبر پڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په ومنېټه د طبي پوهنځیو له نارینه وو فارغانو د اگزیټ ازموینو به اخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه اخیستل کېده نه ده اخیستل شوی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال د ازموینې ته تیاری نیسي خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام له اکرام راپور کې.
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پوهنځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه وو فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې خپره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي. خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پوهنځي فارغې شوې شهله ازادي راډیو ته وویل
ما او کاله طب پوهنځی ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله ناامید همداسې پاتې شوم بې نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیټ ازموینه لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخت چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پوهنځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دغه ادارې پرونه وخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی د جدي په ومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینه وو فارغانو د اگزیټ ازموینه واخیستل شي خو نجونو ته بیا هم وخت نه دی ورکړل شوی. پر همدې موضوع مې د نسې ولادي برخې ډاکټرې له اغلې سنیتا بهرام څخه وپوښتل چې څه فکر کوي چې آیا نجونو ته به په دغه ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړل شي؟
پټیره خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د انجنونو پر مخ باندې کس هم سو موده مخ کې اعلان شوی یو چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي. نو متاسفانه اوس بند شو او په ډیر خوشنۍ سره داسې ګمان نکوم چې داسې ورځ به راشي په اوسنی نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري او یا هم د پانتونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډیر د تاسف ځای ده او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشد ضرورت ده، او بل خانه کچيري دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو د ډاکټرانو رسمي توګه باندې شي کول خپل وظیفې تر لاسه کړي. کچيري دوی رسمي اسناد ون لري د اگزیټ اگزام شورای طبي کارتونه لري، دوی نشي کولای وظیفې واخلي، او چې کچيري دغه وظیفې دوی ته ونه سپارل شي نو ډیر په ارشد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په فیزیوتراپي په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشد ضرورت شته. د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیر لوړ تللې، په جهان کې په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو کچیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام او سخوان خپل شي پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګه جنونو ته د تحصیل زمينه مساعد نشي، نو دا ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم د ضرورت ته په کتو په وګد مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کیږي، هلته د انجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کیږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، آیا په وګد مهال کې به مونږ بیا د دې جوګه شو چې خزینه ډاکټران دې ولرو کنه خورا ډیر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، امدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د خزینه ډاکټرانو فارغین ولرو او ډاکټرانو رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پویګم چې تیزی کې موږ خوشینه وای که خوشبختانه ترسو چې موږ رسمي کارتونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارتونه لرو، نو موږ هیڅ محصل یا ډاکټرانو شکر په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولري پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو کچیر موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپوتات به پوره کړو؟ کچیر دراز مدت پلانونه بعد موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه وسنۍ کمپوتات وسنۍ مشکلات چې موږ ته مخکې شوی دا او دا راتلونکي کې هغه کېږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پختنه ممدلته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا ډیر سوزمان چې د تشچره مسکی د دې ډاکه شي، بل اخر د هلا رات صد تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحی وضعیت ښکاری، هلته د صحی خدمات وضعیت ښکاری، د هلا رات تسوینې ک په دغه شکل باندې روان وسو بیا هم تیر ته ورګرځي ګکنه شته ځنی هلا ری چاغه باید حکومت پر خبرې وکړي یا دمدغه هغه کسان چې په دغه برخه کې فعال پاتې شو دي مسولین دي باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحی اورګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپل چار اطراف او ډاکټر صاحبانه چې فارغ شوی دی وزیت زمينه د پاس کړي ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت ستاپ کړ، ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحاله وظیفې یا فعالیتونه ستاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلات ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل چې دا ډیر د خوشی نه زیاده اوس خبرې کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو له همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکی ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډیر د خوشنۍ ځای ده، بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحی سکتور په برخه کې کوغړی ورته خدمات وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي، مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدید او تصامیم سره کول شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغیر ورکړي.
پر همدې موضوع سره غلی ډاکټر سنیتا بهرام چې مرکه کړې و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. دا د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې یا اف ای او ویلي په ټول افغانستان کې په روان میلادي کال کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون د شنبه په خپل ایکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف د طبیعي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللی دی. د اوبو د مدیریت برخې ځینې پوهان بیا وایي چې که څم د ځمکې پر سر د اوبو د جمع کولو لپاره د کندو ویستل د ځمکې لاندې اوبو سره ډېره مرسته نه شي کولی، خو د دوی په خبره د سیلابونو د خطرونو د مخنیوي د ځمکې د رطوبت لپاره مهم دی. نورحال پراپورک
په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د کمیدو لاندېښنو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي د ستونزې ته د رسیدو په هدف په روان 2024 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د اوبو د جمع کولو 2 میلیونه کندې کیندلې دي. د ادارې پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د دې کندو د کیندلو هدف د طبیعي منظرو بدلون او د اوبو ښه مدیریت بللې. په بیان کې راغلی چې د دغه کندو د کیندلو نورې موخې د ویلې شوې واورې د اوبو او سیلابونو کنټرول، د اوبو د سرچینو ساتنه او دوامداره مدیریت، د خاورې د تخریب مخنیوي، د چاپیریال بیا رغونه او د لنډمهالي کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې کار سره د دوی په سیمو کې خلکو ته کاري زمینې برابرې شوې. د ننګرهار اوسیدونکي سید اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلته په بېسودو ساحه کې دا کندنکاري سوي دي، د کامې په ساحه کې سوي دي، ګوشتې په ساحه کې سوي. ما په خپل سترګو باندې لیدلې دي چې خلک هلته کار کوي، دا اوبه ذخیره کېږي په همدغه کندو کې.
په ورته وخت کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي بیا د اوبو د کمښت له امله شکایت لري او د دې ستونزې حل غواړي. د پروان ولایت اوسیدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل
ما مشکل کوم او بیسه
د اوبو د کمښت ستونزه ډیره زیاته ده. د خلکو به هم کمی دی او د کرنې لپاره هم د اوبو کمښت موجود دی. په ټوله کې زمونږ په سیمه کې زمونږ د اړتیا وړ اوبه نشته، یعنی کمی دی. مونږ له نورو سیمو هلته چې ژورې څاګانې وستل شوې دي د خپل اړتیا وړ اوبه راوړو.
د کابل د 15 حوزې یو اوسیدونکي رامین هم ورته شکایت لري.
موحد بار بر ما
په بمبو کې په میاشت کې 2 ځل اوبه راځي. مونږ له ټانکرونو نه اوبه په پیسو اخلو. دا زمونږ او د دې سیمې د ټولو خلکو لپاره ډیره لویه ستونزه ده.
د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر پوهان که څوم د دغه کندو یا خندقونو کیندل د ځمکې لاندې اوبو سره د مرستې په برخه کې ګټور کار نه بولي، خو وایي دا کندې د اوبو د ذخیره کولو تر څنګ د ځمکې د رطوبت او د سیلابونو په مخنیوي کې مهم دي. د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت د برخې په نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د دې ښېګڼې تر څنګ پکې د سیمې خلکو ته کاري زمینه هم برابرېږي، خو په خبره یې دا کار د ځمکې له لاندې اوبو د زیاتېدو سره مرسته نه کوي.
دا
کندې عموما په لوړې ارتفاع کې جوړې شوې دي او د اوبو ګټه یوازې د ځمکې د رطوبت، د خاورې د له منځه تللو د مخنیوي او د ونو بوټو لپاره ښه ده. خو د ځمکې لاندې اوبو سره ځکه مرسته نه شي کولی چې دا کندې د ځمکې لاندې اوبو سره ډېر واټن لري.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو پر ژوند، کرنې، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال پراخې اغیزې کړي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان دې ته په اشاره چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له ننګونو سره مخ دی هیله ښیي چې د دغو کندو په کیندلو سره به په دغه هیواد کې د اوبو او چاپیریال د بحران مخه ونیول شي او د خلکو ستونزې به یو څه راکمې شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوری د بشری حقوقو د څاردیو ډلې مشر وايي د سوری پلازمینې دمشق ته نږدې پیوه ډلې خبر کړي لکه تر لږه 100 زره مړی موندل شوی دی. نور هلې پراپور کې
د سوریه د بیرنۍ کاری ډلې د نا دولتي ټولنې مشر معاز مصطفی وای د دمشق د شمال په 40 کیلومتر کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډلې زو قبرونو لړل دی چې په تیرو څو کلونو کې موندل شوی دی. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې ډیر دی، رویټرز خبری آژانس ته وویل 100 زره هغه شمیر دی چې دای په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته کړه چې دای ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیر نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ایز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورستل هغه سوریه تولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته د قطایفه پنوم له هغه سیمه څخه چې دا ډلېس قبر پکې مونډل شوی لرویټرز خبري اژانس سره خبري وکړي. هغه ویل د سوریه د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغه مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روختونونو څخه استل کېدل. د هغه کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې ساور کوله په پوځي روختونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډلېزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق خاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډلېزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همدارس د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړې چې د ډلېزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولې دي. معاذ مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلېزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو پراتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد لمنځه ولاړ نه شي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نکړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تیرونی خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ایران د کورنوي چارو وزارت په وکال کې 1,500,000 څخه زیات د بی اسناد کډوال د سلو خبر راکړی دی. ایران چارواکي ورسنې ډیر افغان کډوال د غیر مجازي او بهرنیت به استلا ورته کاروي. نور تفصیل پر راپور کې
د ایران د کورنوي چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې 1,500,000 څخه زیات د دوی په خبره غیر قانوني کډوال د ایران په خارونو او کلیو کې نیول شوی او استل شوی دی. د دې وزارتي و چارواکي عباس علی پور د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14 نیټه په یو غونډه کې ویلي چې دغه کسان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل د ایران له خارونو او کلیو څخه نیول شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې دا کسان بایومتریک شوي څو د هویت په بدلون سره بیا را نشي. د غیرانی چارواکي د استل شوو کډوالو د وروستیو شمیرو په اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر قانوني یا بهرنیو اتباعو استعلا د افغان کډوالو لپاره کاروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي لازدي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې رواني ستونزې پیدا کړي او اوس په افغانستان کې د بیکاری او کمزوري اقتصاد لامل له بد وضعیت سره مخ دي. صفی الله چې یو کال وړاندې له ایران څخه افغانستان ته شړل شوی ازادي رادیو ته وویل
پولیسو هر ځای د افغانانو لټون کاوه، اسناد لرونکي او بې اسناد ټول یې نیول، ډیر زور زیاتی کاوه، کار مو نسوی کولای او ځان مو د مجرم په څیر پټاوه. پولیسو هم بد ویل او هم شکنجه کولو.
محمد ناظم هم ورته خبره کوي.
سمو میشه که از ایران به افغانستان دیپور شدیم.
دری میاشت مخ کې ایران ووتم، هلته ژوند په بیره کې وو. هر شیبه په دې فکر کې وم چې نن به می وباسي که سبا. سخت رواني ستونزې می پیدا کړې وې. په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی، خو هلته لږ تر لږه د شپې او ورځې ډوډۍ مو پیدا کوله.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران په ډیرو ښارونو کې افغان کډوالو ته د استوګنې کار کولو او آن د کور د کرایه کولو اجازه نه ورکول کیږي. یو شمیر افغان کډوال چې په قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي هم د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. زکی پارسا چې د استوګنې قانوني اسناد لري وایي
رویه پولیس اصلا انساني نه است.
د پولیسو چلند هیڅ انساني نه دی. دوی افغان کډوال د انسان په سترګه نه ګوري او فکر کوي چې د کار او اقتصاد خرابوالی د افغان کډوالو له کبله دی.
و بیکاری که در اینجا سطحش بسیار بالا رفته ای از دست مهاجرین است.
عباس علی پور ویلی چه د افغان کډوالو د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره یوازې په اغزنو سیمونو او دیوالونو د پولې بندول کافی نه دي او د نورو پرمختللو سیستمونو نصبولو ته هم اړتیا ده. نږدې یوه میاشت وړاندې په تهران کې د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د بهرنیو وګړو چارو د دفتر رئیس نادر یار احمدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په ځانګړي ډول د داو طالبانو ستنېدو او د هغوی د قانوني اقامت په اړه خبرې کړې وې. تر دې مخکې بیا د ایران د امنیت او انتظامي ځواکونو قمندان ویلي وو چې تر روان کال پورې به 2 میلیونه د دوی په خبره غیر قانوني کډوال له یاد هېواده وایستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې اوس مهال 3.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
خوس کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځې نندارتون پرانیستل شوې ده. نور حالې د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
دا ځل په خوس کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځې نندارتون د خوس کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله ایزام مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړي دي.
خوستي رون اندي وای دا ډول برنامه سره خلک حسيږي چې خپل ټول وخت لنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لاري پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم او ډیر کتابونه مې وکتل جالب کتابونه مې او ډیر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او په نورو د شګیمو باندې اخته دي خغره شي خوستا او د نرا کتابتون وګوره هغه کې جالب کتابونه شته تاسو چې علاقه او درس وګوره او ریډو کتابوت ها وان واخله.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼای سره تشبیه کوي وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګ علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو پرمختللی ژوند ولرو باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چې هر وخت نوې خبرې ولري او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې نو دې لپاره موږ بار بار علم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغه سي نندارتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندارتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري آرام ژوند ولري نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دی وی سره لري چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیوونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
پختو خبر مجله پای ته رسیدګی دری خبری مجله زموږ همکار فرشتنه ګټه ستوړند کی. فرشتجانی سلامونه، په خیر غلی خبرونه.
سلام به خودت حسین جان، تشکر. شش و نیم شام.